کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنوندون خو بیا هم سړم شي په واشنگټن کې د سهار یو ولسنیمه بجې شولې او د امریکا غا کښنا رادیو دویمه نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه شروع شوله. په لومړي سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی اوري. د پاکستان صدر اعظم ویلي دي تر اعظمي حد کوخه کوي چې طالبان د امریکا سره خبرو ته حاضر کی. په همدې حال کې د امریکا خاص استازي البته د سولې او پخلاینې لپاره زلمی خلیلزاد بیا سیمې ته په سفر وتلی دی او قطر ویلی دی چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپک نه وځي. درنونکو د دې ترڅنګ راپورونه او مرکې هم درته لرو، خو اول زه عاشق الله رحیمزوی د دې سال خبرونه وایم. السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ عمران خان ته ویلي دي چې په سیمه کې د ده تر ټولو غټ لومړیتوب د افغانستان د جګړې پای ته رسول دي، نو په همدې خاطر د پاکستان نه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ښاغلي ټرمپ له قوله ویل شوي دي چې دغه جګړې دواړو هیوادونو امریکا او پاکستان ته زیان رسولی دی او ټینګار یې دی چې دواړه هیوادونه په ګډه باید کار وکړي. د پاکستان صدر اعظم د جمهور رئیس ټرمپ د دې غوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله زموږ په ګټه ده او وایي تر اعظمي حده کوښښ کوي چې طالبان د امریکا سره خبرو ته حاضر کړي. له بلې خوا په افغانستان کې د پخلاینې او سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته خپل دریم رسمي سفر پیل کړی دی. ښاغلي خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې دا سفر د ډسمبر له دویمې نتر شلم پورې دوام کوي. ښاغلي خلیلزاد په دې سفر کې د افغانستان سربیره پاکستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلي خلیلزاد په دې سفر کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني ترڅنګ د نورو افغان چارواکو او د نورو هیوادونو د مسؤلینو سره هم ګوري. په همدې حال کې د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس ویلي دي چې د سولې لپاره حکومت د طالبانو سره د خبرو لپاره هیڅ شرط نه لري.
تأکید همه عمومی بود که رهبری پروسه باید به دست خود افغان ها باشه، مالکیتش به دست افغان ها باشه و موقف دولت افغانستان هم است که برای شروع مذاکره قید و شرط نداره.
د ناتو عمومی منشی ینس ستولتنبرگ وایي که ناتو د افغانستان او وزي لګښت به یې تر هغه ګران تمام شي چې په افغانستان کې وستای. ښاغلی ستولتنبرگ نن په بروکسلز کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل چې دوی د افغانانو د امنیت او ساتنې په خاطر په افغانستان کې پاتې کیږي او نه غواړي چې دا هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په خوندي ځای بدل شي.
ناتو کنټینیوز ټو مونږ باید ډاډه شو چې افغانستان بیا هیڅکله د نړیوالو ترګرو لپاره ځال نه شي جوړېدای.
کاغلی ستولتنبرگ وویل مونږ باید د افغانستان نه د وتلو بیا هلته د پاتې کېدو سره محاسبه کړو. که افغانستان پرېږدو طالبان راځي او دا یو لوی خطر دی. د ناتو دغه چارواکي وویل چې دوی په افغانستان کې په خپل حضور سره د ناتو په مالی لګښت ستونزو او تلفاتو خبر دي، خو وایي باید ډاډ ترلاسه کړي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترورستانو په امنځای او په نورو هیوادونو د هغوی د حملو د پلان جوړولو په مرکز بدل نشي. په امریکا کې چارواکي د ټکساس ایالت نه مرکز واشنگټن ډی سي ته د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج اچ بوش د جنازې د راوړلو لپاره ترتیباب نیسي. د امریکا یو څلوېښتم جمهور رئیس د جمعې په ورځ په خپل پلرني ایالت ټکساس کې مړ شو. په پام کې ده چې د نړۍ یو شمېر رهبران د جورج اچ بوش د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. د بوش مړی به د چهارشنبې په ورځ د کانګرس په ماڼۍ کې کېښودل شي، وروسته به ملي کلیسا ته یوړل شي او هلته به جنازه وشي. د امریکا دغه پخوانی جمهور رئیس به د چهارشنبې په ورځ بیرته خپل پلرني ایالت ټکساس ته یوړل شي او په خپل کورني کتابتون کې به خاورو ته وسپارل شي. د امریکا او چین جمهور رئیسانو ژمنه کړې ده چې د سوداګرۍ پر سر جنجال به ختموي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
امریکا او چین جمهور رئیسان موافقه کړې ده چې د یو بل پر تجارتي اموالو د تعرفو زیاتول بندوي او د روانې تجارتي جګړې د ختمولو لپاره سلا مشورې کوي. له دغه اعلان نه وروسته د نړۍ په لویو مارکیټونو کې د اموالو بیې ښکته او پورته شوي او په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د سویابینو بیې خورا لوړه شوه. واشنگتن او بیجنګ په دریو میاشتو کې باید خپل مذاکرات ختم او د یوې نوې موافقې لپاره زمینه برابره کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د تعرفو سربیره په ګڼو نورو مسایلو کې د امریکا او چین د اختلافاتو ختمول اسانه کار نه بریښي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د فرانسې د بهرنی چارو وزارت وایي د ایران د لنډ واټن بلستیکي توغندیو ازمایښت چې په یو وخت کې د ګڼ شمېر کوپړیو د انتقال وړتیا لري یو پرونکی او بې ثباته کوونکی اقدام دی. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دی چې فرانسه د ایران په دې کار اندېښمنه ده او دا کار یې غندلی دی. په هسپانیا کې د یکشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د مهاجرت ضد یو ګوند د لومړي ځل لپاره زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په شپږ 90% شمیرل شوو رایو کې د غوګون د 12 څوکیو د ګټلو اعلان کړی. سوسیالیست ګوند بیا 3 څوکۍ ګټلې دي. سوسیالیستان چې د شپږ 1/2 کلونو را په دیخوا د اسپانیا په پارلمان کې واکمنی لري 14 څوکۍ په دې انتخاباتو کې بایللې دي. د نایجیریا جمهور رئیس محمود بوهاري وای ژوندی دی او په څیره کې د تورته کسې ځای نه دی نیولی. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې ګونګسي وي چې ښاغلی بهاري مړ شوی دی او پر ځای د ته ورته یو کس د جمهوري ریاست چارې پر مخ وړي. جمهور رئیس بهاري د پولند په سفر بوخت دی او د نایجیریانو سره په مجلس کې د خپلې روغتیا ډاډ ورکړ. هغه ویل دی چې ډېر زر به خپله کالیزه ولمانځي. قطر اعلان کړی چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپیک نه وځي او پر ځای به یې د طبي مایع د غازو تولید ته زیاته توجه وکړي. د قطر د انرژي د چارو وزیر سعد شرید الکابی نن د اعلان وکړ. دا د منځنی ختیځ لمړنۍ هیواد دی چې په اوپک کې خپل غړیتوب ختموي. قطر په نړۍ کې د طبي غازو تر ټولو ستر صادرونکو هیواد دی او ژمنه کړی ده چې د و اویا میلیونه ټنو غاز چې اوس یې دغه هیواد نور هیوادونو ته صادروي پاینده کې به یو سلو لس تنه ته ورسوي. او وروستی خبر دا چې د مهاجرت په چارو کې د اروپایي اتحادیې کمشنر د هغو هیوادونو نه چې د مهاجرت لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ موافقه یې رد کړې ده غوښتي دي چې په خپلې پرېکړې دي د سره غور وکړي. تمه کېږي چې دا موافقه د همدې میاشتې په 11 او 12 په مراکش کې د یو نړیوال کانفرانس پترس کې ومنل شي. موافقه چې د خوندی منظم او عادي مهاجرت نړیواله موافقه نومیږي د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړه شوې ده. خو د اروپایي اتحادې ځینو ملت پالو هیوادونو د دې موافقې سره مخالفت ښودلی او هنګري، اتریش او پولند ترې وتلي دي. خو کمشنر دیمیتریس اورامپولوس نن ویلي دي هغه نه پوهیږي چې ولې د دې موافقې سره ځینو هیوادونو مخالفت ښودلی دی. درنوندونکو د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مکه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي چې د ژمنو او بخې د ژمنو عملیاتو د پایل لپاره به په ولایتونو کې ارزونه پایل کړي ده. په دې اړه در سره رپورت لرولک ورسای اوري. سیمیتا د خلیلزاد د سفر په درشل کې افغان حکومت یو ځل بیا طالبانو سره پرته د قید او شرط خبرو لپاره چمتووالی ښودلی. له بلې خوا پاکستان وایي جمهور رئیس ټرمپ د خبرو میسه د وسلوالو طالبانو د حاضرېدو لپاره د عمران خان نه مرسته غوښتي. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د سولې پوښلنی لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د خپل روانو هڅو په لړ کې تیر ورځ له امریکا څخه د اتو هیوادو په سفر راوتی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې ښاغلی خلیزاد به د خپل دریم سفر په ترڅ کې د افغانستان، پاکستان، متحده عرب امارات او قطر سربیره د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونو ازبکستان او ترکمنستان ته هم لاړ شي او هم په مسکو کې د روسیې د چارواکو سره د افغانستان په مسله خبرې وکړي. په خپله خلیزاد هم د خپل ټویټر په پاڼه افغانستان کې د سولې ټینګېدو د هڅو په لړ کې د غاتو وادوته د خپل سفر خبر ورکړي. د افغانستان د سولې شورا وایي سید احسان طاهری خغلی خلیزاد د نوي سفر پاړه په خبرګون کې امریکا غږ آشنا راوي ته ویل چې تم اجازه چې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې سولې ټینګېدو کې مرسته کوي دا غوي هسي باید د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمينه برابر کړي.
بل د شک دی جناب ډاکټر سیدل مخریزاد سفرونه د سپیشل ټرس کول لپاره او مرسته کول لپاره افغانستان ته ډېر مهم ده. مونږه هر کلی کې او مونږ سره هماهنګي ډېر پکلک سره امریکا سره خو مهم دا ده چې اوس مونږ غواړو چې هر سفر چې کېږي یا هم هر همکاري ترسره کول لپاره مرسته کېږي د سولې د پروسې د حامیانو لخوا. هغوی باید د افغانستان د مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم او مخامخ دې باندې کار وکړي چې تر څو ژر تر ژره مونږ او تاسو مذاکرات شاهدان.
افغان حکومت د وسلوال طالبان سره د مخامخ خبرو لپاره د سولې او دولس کسیز مرکچی پراوی هم ټاکلی دی. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی چې افغان حکومت وسلوال طالبان سره پرته له قید او شرط خبرو ته چمتو دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وزیرانو د شورا غونډې د جوړېدو د مخه د خبریالانو په وړاندې خبرې کولې وویل چې کله چې خبرې پیل شي نو د خبرو په میز په ټولو موضوعاتو بحث کېدی شي.
البته مذاکره وقتی مذاکره شروع میشه تمام مسائل بحث میشه.
البته کله چې خبرې پیلېږي پر ټولو مسلو بحث کیږي او د افغانستان د خلکو لاسته راوړنی او د هیواد اساسي قانون اساسي مسایل دي او لکه چې موږ د ټاکنو وړاندې په صدراتي نظام باندې د ریاستي نظام د بدلولو هیله لرله او په اړه مبحث درلود. البته په ټاکنو کې د یو مطرح طرف فتوګه خو هیڅ کلمه د غیر قانوني او غیر مشروع لارو دغه بدلون غوښتنه نه وکړي. یوازې لوی جرګه دغه بدلون وسیله او طریقه کېدای شي او کله که هم قانون کې د بدلون خبره کیږي نو باید لوی جرګې لاره دا ډول بدلون رامنځته شي.
برامي اساس باید بوده باشه.
د اجرایی رئیس په څیر نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان په ولسي جرګه کې هم د سولې د روانو هڅو په اړه یو شمېر وکیلانو خبرې وکړې او د وسلوالو طالبان سره د سولې د خبرو په وخت په تیرو ولس کلو کې د افغانانو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار وکړ. د ولسي جرګې دوه غړو غلام سخي میشواني او مولوي ترخیل محمدي د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظرونه وړاندې کړل.
هر څوک چې د سولې په باره کې هلې ځلې کوي موږ ته د قدر وړ دي. خو اوس تاسو وګورئ امریکا یو څه غواړي، زموږ حکومت بل څه غواړي. افغانستان ملت اور اخیستی ده. افغانستان کې زنانه او مردانه او صغیر او کبیر په اور باندې سوځي. راسی دی دو په حال باندې زل خوګی په کار ده. جناب رئیس صاحب، په افغانستان کې چې په هر قیمت صلح راځي، د هر چال لار راځي، دې ته مونږ نه ګورو چې دا تور پوستی ده که سپین پوستی ده، دې ته مونږ نه ګورو چې دا کافر ده که مسلمان ده. دې ته باید وګورو چې دغه وطن کې چې صلح د هر چا په توسط کې خدای وکړي، هر څوک خدای ورته وسیله کوي، مونږ صلح په دې وطن کې غواړو. جناب رئیس صاحب، افغانستان له ډیرو سختو شرایطو سره لاس په ګریوان ده.
زلمی خلیزاد په داسې کې سیمې ته خپل سفر پیل کړی چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ صدر اعظم عمران خان ته لیک استولې او له هغه څخه یې غوښتي چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو په حاضرولو کې د امریکا سره مرسته وکړي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت په دغه اعلامیه کې ویلي چې د دې لپاره چې پاکستان تل په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لپاره د دې سوندې په سیاسي هواري ټینګار کړي، نو ځکه د امریکا د پرېکړې هرکلی کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د سولې داسو په برخه کې د اسانتیا او د برابرولو په اړه خپل ژمنه او خلیت سرګند کړي او په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګیدل یو ګډ مسولیت بللی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. سبا د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په بلجیم کې مجلس کوي. دا چې په کومه موضوع او د خبرو اجنډا بایسي په دې اکله درته رپورټ لرلو کې روسي اوري. د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي چې د ژمنیو عملیاتو د پیل لپاره په ولایتونو کې ارزونه پیل کړې ده او دغه عملیات به د جدي په میاشت کې پیل شي. لیمینیازي په همدې موضوع رپورټ را لګلی.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ژمنیو عملیاتو د پیل لپاره امنیتي بنسټونو څخه یو پلاوی جوړ شوی چې د یو شمیر ولایتونو له ارزونې څخه وروسته به ژمني عملیات پیل کړي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا مهال د کورنیو او دفاع وزارتونو او ملي امنیت ریاست څخه یو پلاوی د وضعیت د ارزونې لپاره کندهار ولایت ته تللی چې یو شمیر نورو ولایتونو ته به هم سفر وکړي. خاغلی دانش زیاته کړه چې د ولایتونو له ارزونې وروسته به د جدی په میاشت کې ژمني عملیات پیل شي.
با تکمیلی بررسی ها ما
کله چې ارزونې خلاص شوي موږ به د جدی په میاشت کې خپل ژمني عملیات پیل کړو، او هغه سیمې چې سږ کال پکې ډیر امنیتي ستونزې وې لکه فرا، غزنی، بغلان، فاریاب، تخار او یو څو نور ولایتونه هلته به تصفیوي عملیات ترسره شي.
افغان حکومت په داسې حال کې ژمنیو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي چې په شپنیو عملیاتو او هوایي بمباریو کې د ملکي وګړو مړینې خلک اندېښمن کړي دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې سی پی ای جی په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه د نومبر د میاشتې په راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي، تیره میاشت زیات شمیر ملکي افغانان د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو او د وسلوالو مخالفینو په ځانمرګو بریدونو کې مړه او ټپیان شوي دي. که څه هم دغې ډلې ویلي چې د اکتوبر د میاشتې په پرتله تیره میاشت کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې کچه 50% کمه شوې ده، خو زیاتوي چې په تیره نومبر میاشت کې د ملکي تلفاتو شمیر 400 تنو ته رسیږي. د ولسی جرګې او شمیر غړي هم په شپنیو عملیاتو کې د ملکي وګړو له تلفاتو اندېښمن دي. په ولسی جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزي وویل
قتل عام په افغانستان کې شروع دی جناب رئیس صاحب، دا دوی هفتی کیږي د ورځ نسته. د لوګر ولایت او د پکتیکا ولایت، د جلال آباد ولایت، د کاپیسا ولایت، د وردګو ولایت، د هلمند ولایت او په اخر کې د روزګان ولایت، د فراه ولایت، په هر ولایت کې موږ لاس شل دیرش جنازې د کوچنیانو، د زنانو، د سپینجرو د دغه وحشت ته لاسه نه پورته کوو. که د طالب د خواسته مري ام بې دفاع او بې ګناه خلک مري، کې امریکایان بمباروي ام بې ګناه او بې دفاع خلک مري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو دوو هفتو کې 168 هوایي بریدونه ترسره کړي چې نږدې 1000 وسلوال پکې وژل شوي او 15 پټنځایونه یې ویجاړ شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د نړۍ رهبران د اقلیم د بدلون په اړه د بحث لپاره په پولنډ کې راغونډ شوي دي. په دې اړه هم رپورټ لږ وروسته اورئ. خو سبا د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په بلجیم کې مجلس کوي. د افغانستان جګړه د غونډې یوه اجنډا ده. په عین وخت کې وزیران د روسیې لخوا د اوکراینی کشتیو د درولو په روانې لانجې هم بحث کوي. د خبر نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به سبا په بروکسل کې د دغه سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت په اړه خبرې وکړي.
موږ باید اړ شو چې افغانستان بیا هیڅکله د نړیوالو ترهګرو لپاره ځاله نشي جوړېدای.
کاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو د افغانستان لپاره د مالی مرستو او ځواکونو په زیاتولو خپل ملاتړ زیات کړی دی. ناتو په افغانستان کې له 9 هیوادونو څخه 14,000 عسکر لري. خو د دې غونډې د اجنډا مهمه موضوع په اوکراینی کشتیو باندې د روسیې وروستی یرغل دی. اوکراین وایي په ازوف سیند کې د روسیې لخوا د کشتیو او ماڼوګانو نیول د دې امکان ډیر کړی چې د دوو ګاونډیو ترمنځ خطرناکه جګړه پیل شي. د اوکراین وسلوال ځواکونه د دې جګړې لپاره تیار دي او د اوکراین ولسمشر د متحدینو څخه وغوښتل چې اقدام وکړي.
دا یو ستر ګواښ دی. موږ به دې ګواښ ته د خپلو متحدینو سره په ګډه یو مناسب ځواب ولټوو.
پوروشینکو له ناټو څخه غواړي چې آزوف سیند ته جنګي بیړۍ ولیږي. متحدین تر فشار لاندې دي چې سبا د ناټو په غونډه کې په دې اړه یو ځواب وړاندې کړي، خو د اوس لپاره د سمندري پوځونو د جګړې احتمال نه تر سترګو کېږي.
موږ په روسیې غږ کوو چې د آزوف سیند او د کرچ تنګي ته د اوکراینی کښتیو او د بندرونو د لاسرسي مخه ونه نیسي.
د روسیې لخوا د اوکرایني کشتیو لنیول ورسته ولسمشر ډونالد ټرمپ د جیشل د غونډې په څنډه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات لغوه کړ. خو تیره اونۍ په خپل ټویټر کې ولیکل چې اروپایي اتحادیه له ډیرو کلونو راهیسې د امریکا سره د سوداګرۍ نه ګټه اخیستې، مګر د ناټو له لارې خپله پوځي ژمنه یې نه ده پوره کړې. دا وضعیت باید ژر بدل شي. ناټو په سبانه غونډه کې د پوځي مصارفو ترڅنګ د ناټو سازمان سره د اوکراین او ګرجستان د غړیتوب په لیوالتیا هم خبرې کوي.
موږ د غړیتوب غوښتنه کوو او کړې مو ده. دا د کوم بدیل پرته زموږ هدف دی، خو په دې لاره کې موږ ډېر ثابته ګامونه اخیستی شو. موږ باید د اروپایانو لپاره جذابه شریک اوسو، لکه څنګه چې موږ د ناټو شراکت غواړو.
د روسیې د برخې څېړونکي وایي لویدیز د کرملین په وړاندې چې وړاندوینه ګرانه ده، په چلند کې د یو برابر اقدام په لټه کې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د نړۍ رهبران د اقلیم د بدلون په اړه د بحث لپاره په پولنډ کې راغونډ شوي دي. د دوی مجلس به دوه اونۍ دوام وکړي. د ګڼو راپورونو او موندنو په اساس وړاندوینه کیږي چې زیاته تودوخه، وچکالي او د سمندر اوبو د کچې زیاتوالی ښایي د ځمکې په یوه برخه کې د ژوند کولو امکانات له منځه یوسي. نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
د نړۍ مشران د هوا د بدلون کانفرانس ته د پولنډ په جنوب کې ورټولیږي، څو داسې لارې چارې ولټوي چې د کاربن د تولید او هوا د ککړوالي مخه بند کړي. په دغه 2019 کانفرنس کې به زیاتره په دې بحث وشي چې د پاریس د 2015 کال د هوا د بدلون د موافقې اهداف څنګه عملی شي. خو د یک شنبې په ورځ په لسهاو زرو کسانو په بروکسل کې د هوا د بدلون د کانفرنس نه مخکې مظاهره وکړله.
د مظاهره مقصد دا دی چې پر سیاسي مشرانو باندې فشار واچول شي چې د هوا د بدلون په وړاندې پاخه ګامونه اوچت کړي او د چاپیریال د خوندي ساتنې لپاره عملی لارې چارې ولټوي.
له بل پلوه په فرانسه کې د ولسمشر ایمانویل مکرون د پالیسیو خلاف له تاوتریخوالي نه ډکې مظاهرې وشوې. له پولیسو سره په اخو ډب کې 250 کسان ژوبل شول او په سوونو نور توقیف شول. د مکرون حکومت غواړي د پاک انرژۍ په لور بدلون وکړي، خو فعلاً دا کار یو قیمت لري. د ګازو بیه لوړه شوې او د کاربن د کمښت او محدودیت لپاره هم په خلکو مالیه لګېدلې ده.
دا یوازې یو فیصد بډایانو ته چې فابریکې لري ګټه کوي. هغوی به خامخا د ځان لپاره یوه لاره پیدا کړي، ځکه پیسې لري، خو بېوزله کروندګرو ته تاوان لري. په افریقا او آسیا کې یو کروندګر چې یوازې د کچالو یوه کرونده لري، هغه به هم له اوبو لاندې شي.
د هوا د بدلون د 24 کانفرنس ته تقریبا 200 مشران ورټولیږي. د ملګرو ملتونو دا غونډه د نړیوال کانګرس مرکز کې د پولنډ په کویتس نومي ځای کې جوړیږي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ دې کانفرنس ته نه ورځي. ښاغلی ټرمپ وایي دی د هوا د بدلون تر شا ساینس باندې باور نه لري. هغه امریکا د پاریس د 2015 کال له هغې موافقې نه وایستله چې د کاربن د کمښت او محدودیت لپاره جوړه شوې وه.
یو شمیر ساینس پوهان وایي یا به چاپیریال خوندي ساتي او یا به وظایف، خو داسې نه ده. ډېر باوري او کره معلومات د انرژۍ د نوي کولو د نظام په برخه کې دا څرګندوي چې په میلیونونو نوي کارونه به منځته راولي.
یو شمیر ساینس پوهان وایي که په کویتس کې د پاریس د هوا د بدلون د کانفرنس د اهدافو په عملي کولو کې پاخه ګامونه اوچت شي، نو بیا به هم کافي نه وي چې د نړیوالې تودوخې مخه ونیول شي. ځکه یو شمیر بهیرونه چې د تودوخې د زیاتوالي په برخه کې پیل شوي دي، هغه بیرته په شانشي تنبول کېدلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
په خوست کې معلولینو په دولت انتقاد کړی دی چې د اقتصادي مشکلاتو د حل لپاره یې ورسره لازمه مرسته نه ده کړې. دوی له دولت او نورو سازمانونو نه غوښتي دي چې د کاري فرصتونو په موندلو کې ورسره همکاري وکړي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورټ را لګلې.
د خوست د ځمې میدان ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرحمن په دواړو پښو مایوب او د امساو په مټ قدمونه اخلي. هغه وایي چې په ملي اردو کې د دندې پر مهال یې په یوه بمي چاودنه کې پښې له لاسه ورکړې دي.
مو پخپله د اردو ملي کې 12 کاله وظیفه وکړله. په مختلفو ولایتونو کې 12 کاله مو وظیفه وکړله. د دې خورې د دې دولت د دې نظام نه مو دفاع کړې ده. په خیره مې دوړه خپې ورکې لوړلې.
عبدالرحمن په خپل نیم وجود سره د خپلې کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري. دی په خوست ښار کې په یولسی کراچۍ کې سبزیجات خرڅوي او له دې لارې له لاسته ورغلو پیسو څخه د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. عبدالرحمن وایي سره له دې چې افغان دولت یې د خپلو اقتصادي مشکلاتو د حل لپاره لاس اوږد کړی، خو زیاتوي چې نه یوازې اضافي مرسته یې نه ده ورسره کړې، بلکې کلنی معاش یې هم ډیر کله په خپل وخت نه دی ورکړی.
یوه یوه نمره حقوق لري، فرمان د رئیس جمهور د حکم د رئیس جمهور د موجود دی، وزارت دفاع ارګنای محل او ټولو ادارو تایید کړی دی چې وایي نمره ځمکه ده، معلول او شهید ته ورکړل شي. کومه د څوکې ورکوي ویل چې دلته خوست کې نمرې کې ماتې دي. معلول اول حق په دولت لري، ویلی چې په اندغې خورې ځان قربان کړی دی، اندغې وطن د قربانۍ ورکړی دی.
د شمیرو له مخې په خوست کې سباندې 4000 معلولین د شهیدانو او معلولینو چارو له ریاست سره ثبت دي. دوی د شوروي اتحاد پر ضد د جهاد په دورې، کورنیو جګړو او دغه راز روانه 14 کلنه جګړه کې د وجود ځینې غړي بایللې دي. په خوست کې د معلولینو د اتحادي مشر دوست محمد اخونزاده چې د معلولینو د نړیوالې ورځې په اړه یې مراسمو ته خبرې کولې، پر دولت نیوکه وکړه چې دغه قشر ته یې په لازمه توګه پاملرنه نه ده کړې.
معلول ته یا د شهید بچی ته یا غریب بچی ته چې شی په ګوته کړی دی، کراچۍ ورته جوړه کړې ده چې هغه باید نه په خصوصي مکتبونو کې تعلیم وکړي او نه باید لوړې زده کړې وکړي او نه باید پانتون ووایي، هغه باید چی وکړي؟ هغه په ښار کې باید کراچۍ وچلوي. دا دوامداره د معلول د شهید بچی دپاره جوړه شوې ده.
په دغه ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران له کابل نه وغوښتل چې د معلولینو د اقتصادي ستونزو د دایمي هواري لپاره دی هغوی ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې له شته امکاناتو کار واخلي.
موږ باید دغه ورونو سره چې د هیواد د ارضي تمامیت ځمکنۍ بشپړتیا په خاطر یې ځانونه قربان کړي دي، د وجود خوږه اعضای قربان کړي دي، راځئ چې د دوی دغه ورځ چې یوه ورځ په کال کې لري دغه په شریکه سره ولمنځو. اما په تاسف سره هیله مې دغه ده د حکومت او د وسلوالو طالبانو چې نور راځئ سوله وکوئ، نور معلولیت په دې هیواد کې ما پرېږدئ.
نن د ډسمبر 3 د معلولینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د افغانستان په ګډون په ګڼ شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي. د شمیرو له مخې د افغانستان له ټول نفوس څخه 2.5% وګړي معلول دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په مکه د روانې خبرونې وروستی رپورت ده. هغه 10 کلنه کائنات اوس ښوونځي ته ځي چې 2 میاشتې مخکې د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوه. کائنات وروسته له هغې ښوونځي ته ځي چې امریکا غږ یې په ژوند رپورټ جوړ کړ او د پلار هغه قرضداري خلاصه شوه چې له امله یې دغه ماشومه شاقه کار ته اړ ایستې وه. ذبیح الله غازی په تیر او اوسني ژوند په رپورټ کې کتنه کړې.
د خښتو په بټۍ کې یک کاریګر کائنات خپلو هغو هیلو ته ورسېده چې یو وختي فکر هم نه کاوه. هغه اوس د دریم ټولګي زده کوونکي شو او وایي غواړي ښوونکي یا ډاکټر شي. 10 کلنې کائنات 15 میاشتې پخوا د ننګرهار سرخرود کې له خپل پلار سره خښتې اچولې. 80,000 پاکستانی کلداري قرضداري و، ځکه نو دغه درانه کار ته اوږې ورغبرګې کړې. ویل یې غواړي ښوونځی ولولي خو بې وسه دي.
ماشومان کې ګورو سکول ته ځي، موږ هم پکې کې کاشکې موږ هم لاړ شو سکول وایو، معلم شو، ډاکټر شو، د خلکو د پیغورو نه خلاص موږ ته خلکو کې باټې تراسي.
د امریکا غږ د دغه رپورت تر خپرېدو وروسته یو بهر میشتي افغان د کائنات د پلار قرضداري خلاصه کړه او د 50 کلن دادګل ژمنه دا و چې خپل وړکۍ لور به ښوونځي ته ولیږي. هغه اوس د درس ډیره مړنۍ نه ده، خو د څنګ ملګري ټولګیوالې مرسته کوي. نننۍ لوست یې کټ مټ د کائنات د کیسې په څیر دی.
اسکول
د خوخی یوخ کې نو درې دی او د گاوند پر نور کورنۍ وي غو چې همزولي خونځي ته ولېږي.
درنو ویډیو کې نیم ساعت لمړی خبري پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. په لاندو شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل ما هیرول. تر بیا خدای مرشه.